هنتر واکلاند کشمیرکی سلویخت هندی امنیتی سرتیری وشل د هند او پاکستان ویش د مسابی کرخو پر اساس شبای وو د تاریخ د تر ټولو ستری اجباری کډوالۍ سبب شو چې لامل یې د هند نیمې وچې د هندوانو مسلمانانو او سکانو ترمنس په مسابی ته او تریخوالو کې سلګونه زره کسان ووشل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلام منو کې هیله میمنې درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، دا چې د سلجوقیانو حکومت څه ډول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت څه ډول له منځه ځي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بحیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نیکه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ بیا د دې کورنۍ یا د غلړی بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ پوسټه ایشودل سوی دی او دی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږوشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا د مرکیږي او د دمړنی سره سم بیا وروسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي، چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول، یعنی سربېره لدی چې د په کورنی نظام سره منظمې وي، هغه کورنی ګډوډي د منځه وړي. د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې به د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګ د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده، یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې هم هغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دوی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به یې لیدل. غوښتل یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواکه لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځې سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه دی بیا یو ډېر د ډېر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوړي ځینې ستونزې سره مخامخ کېږي. د ډېرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا دی د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودې. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار یې ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې. د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت دبدبې په هکله به داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنی د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي، او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په بیه باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې و په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې 4 کاله دوام وکړي. یعنی د 4 کلونو په ترڅ کې دی دغه د 5 میلیونه درهمو په قیمت سره یو ماڼۍ جوړه کړله. د پلونه جوړولو په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کېږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویلی شو چې غوره نوښتونه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کېږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته شول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه، او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابوریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګ ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی، او سلجوقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو، او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره اتفاق وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونو څخه یا د دغه زیانونو کچه راکښته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنې په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې وه د دغو کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودې، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک وو، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنې په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د آبادیو د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای سو. یعنی په دغه دوره کې دا ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې ادارې اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسخاق د مالیې اخیستلو مامور او همدار د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سوه. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنې د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ اسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنې دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډېر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهوره و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې دا د دغې دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډېر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاته و او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوستو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلي وي او څخه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو تر نه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی هیلی میمنه درنو سکون کو هیله د چروغه جوړ وایس او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده د چ امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې ووژل سو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکۍ په اړه خپلې موخې خپلې تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورته وایي چې د افغانستان موزه ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسي باندې د منګولو لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوژې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښود، نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قوم د خپل دین ولات او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسان لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکي وو او ډېره پاملرنه ورته وسوه. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه ملاتړ وکړي او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس دریمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اګست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي. چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګراند سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواڅخه د سولې 15 ماده یې مائده لاسلیک کیږي، یعنی یو داسې مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې 15 ماده پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیک کیږي.
ورپسې بل مذاکره ده منصوري مذاکره ده دراول پندی ده سولی کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه د غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت دی منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزی په ریاست سره یا د پمشری سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیئت هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو استړي کوونکو مذاکراتو څخه ورسته یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ازی پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیه پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. دریمه ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28 نیټه په 1961 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطعه سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1961 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شوه او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلودل. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اورپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ، سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په ولادت سره حمله سره شروع شو او دغه بریده د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری او فزای جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي فوجان د ننګرهار څنډه ته تر پېښور پورې داسې دی شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وخت کې دغه انګلیسي فوجان د ننګرهار د سند څخه تر پېښور پورې شاته کې یا تشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي فوجانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته مخته سي او جګړه دی وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د امانی دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپل منظم ځواکونو سره د اپریل پر 23 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول یعنی په خپل خوښه سره دوی د دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او د پورشا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمو پورې د انګریزانو ټولې ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیزه برید چې د می د میاشتې په 28مه تاریخ باندې تر سره سو نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دی جګړه وکړي دی نه لسو نو ځکه د جون د میاشتې په 3مه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رارسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یوځای کیږي، او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رارسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یوځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندي کیږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي، یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي او بل ځنډ د میډم یشت په شوجو شته منیټه د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و یعنی دوی تشتیدلی و او غریزه کونه د انګریزانو په خاص انګرونه یې په بل پسې یعنی په بل پسې دا ول سره د غسنګرونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې د غسیمې د افغانانو لاسته ورغلې او کله چې افغانان د کوټ شارته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواسته څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوین چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي، دي څه ډول کوم سرشندنی او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي او تر دغه ورستي شي پوره سره مل پاتې سوی اوسي درس به مو د درس څخه به موږ ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.